اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې په دې خبرې کوو چې د طالبانو د حکومت لخوا د رسنیو د مسولینو او ژورنالستانو وخت نا وخت بندي کول، د دوی په کار باندې سانسور راوستل، څومره د خلکو مطبوعاتو ته د لاسرسي حق تر پښو لاندې کوي. په دې خبرونه کې له موږ سره میلمه دی حقوقدان سبحان مصباح. مصباح صاحب، په پیل کې درته وایي چې په رسنیو باندې فشار راوستل د خلکو حق ته، چې دوی باید عامه پوهاوي ته لاسرسی ولري، څومره یو ګواښ دی؟
د اساسي حق تر عنوان لاندې وګړو ته دا حق ورکړی ده چې د بیان د ازادي تر عنوان لاندې او یا هم اطلاعاتو یا معلوماتو ته د لاسرسی د حق تر عنوان لاندې خلک با خبره شي. نو میکانیزم دا ده چې رسنۍ دې کاملا ازاده اوسي او د دې تر څنګ دې ته د فرصت برابر کړي د حکومت لخوا نه ورکړل شي، د دوی د مسؤلیت لپاره فرصتونه ورکړل شي چې دوی په ازاده توګه او په شفافه او طرفانه توګه پرته له هیڅ ډاره دغه خدمت وړاندې کړي، ځکه دا د حکومتونو د بقا لپاره یو اصل ګڼل کېږي. او دا د افغانستان په تېرو شلو کلونو کې یو تر ټولو ستره لاسته راوړنه هغه د بیان د ازادۍ موضوع وله، چې په خواشینۍ سره د جمهوریت له نسکورېدو را په دې خوا طالبان یو څه چې په هغې کې محدودیتونه راوستل او عام وګړي د بیان د ازادۍ له حق نه محرومه کړل، هغه همدغه د ژورنالستانو ځورونه وه، د دوی نیونه وله او د دوی په زړونو کې یو نوه ډار اچول وله چې موږ یې تر اوسه پورې هم شاهدان یو. نو زه غواړم دا ووایم چې سره له دې چې دا د دغې حکومتدارۍ د شفافیت او روڼتیا سره په ټکر کې یو اصل ده، د دې تر څنګ خلک د حکومت نه وټن ورته ورکوي، ډار یې په زړونو کې رامنځته کوي، اعتبار یې د حکومت پر وړاندې کموي. او دا یو ښکاره حقیقت ده چې له هغه وخته چې طالبان حاکم شوي دي، دوی ژورنالستان ځورولي دي، دوی پرته له کوم قانونه توقیف کړي دي، په خپل سر په صحرایي توګه یې محاکمه کړي دي، بندیان کړي دي. او دا لړۍ په خواشینۍ سره چې روانه ده، او دا هغه څه دي چې د طالبانو د شته حاکمیت په مشروعیت کې سره دی چې مشروعیت نور هم ستونزې لري، د خلکو نه مشروعیت نه ده راخیستی، دا نور هم د هغو نړیوالو کوم شرایط چې دي چې بیرته د رسمیت پیژندلو لپاره زمینه مساعده کېدو لپاره یو ستر خنډ واقع شوی ده، او دا به نور هم ستونزې را زیاتې کړي شته حاکمې ډلې لپاره.
بله مصباح صاحب، تاسو خپلو خبرو کې ویل چې رسنۍ د حکومت د بقا لپاره یو اصل دی، او په دې وروستیو کې لیدل کېږي هغه څوک چې ځان ته خپل حکومت وایي، اوس حاکم نظام چې په افغانستان دی، البته طالبان، دوی دغه رسنۍ نسکوروي. واضح خبره ده چې دوی داسې څه نه دي کړي چې رسنۍ هغه نشر کړي او دوی ته نیک نوم په عامه خبره راوړي. دا به څومره نور هم د دوی هغه مشروعیت هغه په ټولنه کې چې ډېر کم کسان د دوی طرفدار دي، دغو زړونه به هم له دوی نه لري کې د طالبانو دا کار.
پرته له شکه ګوري رسنۍ خو نور کار نه کوي، هغوی خو هغه څه چې په ټولنه کې رامنځته کېږي په ساده او الفاظو د ښو طریقو نه، چې نن سبا همدغه سوشل میډیا ده، د همدغه په واسطه باندې خلکو ته ورسوي. او رسنۍ بې طرفه دي، یو نیم رسنۍ که په وخت کې یو نیمه ستونزه درلودل هغه به استثنا ګڼو، اما رسنۍ په حقیقت کې د دوی د نظام د بقا لپاره ډېر زیات اساسي نقش لوبوي. د خلکو له زړونو ډار لري کوي، اذهان تنبیروي، خلک پوه کوي له وضعیت نه. نو اوس که چېرته طالبان دغه سیاست ته ادامه ورکړي، یعنی په دې کې هېڅ شک نشته ده چې دا په حقیقت کې د خپل د بقا لپاره ډېر ستر خنډ دوی په خپله را جوړوي. یعنی په هېڅ سر د دنیا کې پرته له هغه دیکتاتوره نظامونو رسنیو باندې محدودیت نشته. که محدودیت شته هغه به د قانون په چوکاټ کې اوسي. خو خبره دا ده چې د موږ په تېر نظام د جمهوریت په وخت کې هم داسې خاص محدودیت نه و په رسنیو باندې، مګر له دې چې یو چا ته ضرر ورسي هغه یو بیل بحث ده چې به قانون کې ورته جرم په نظر کې نیول شوي اوسي. نو دسی محدودیت چی شایی پا قانون که نشته ده وز طالبان که دغه سیاست تا ده خپل ادامه ورکی ده پا دی مانا ده چی دوی حقیقت که نغواری چی بقاو کی دوی نغواری چی یو استمرار دی رامنسه کی حکومت مخلدار شی منگم کلا کلا دی تا حیرانی گو چی خواه تاسو دوی پا آن چی ده قربانیانی ورکری دی او ده قدرت ترلاسه کلای پا دی سخته سره او بیا پا دسی مواردو که چی هم دې بقا لپاره اړین ده او هم د خلکو لپاره اړین دي چې له وضعیت نه باخبره شي او بېطرفه معلوماتو پر بنسټ او واقعیتونو پر بنسټ باندې. نو دوی چې دغه سیاست ته ادامه ورکړې ده واقعا د خواشینۍ ځای ده او زمونږ هیله دا ده چې له دې وضعیت نه دوی بالاخره لاس واخلي او دا وضعیت تغییر راولي، د خپل پالیسۍ کې تغییر راولي.
بله، د طالبانو په تیره دوره کې هم رسنۍ نوې یا کوي هم د ګوتو په شمار وي. که دغه وخت له زیانونو نه چې تاسو څه اورېدلي دي، البته تاریخ خو دا ټول لیکي، څه م اورېدلي دي، څه م لیکلي دي لغه وخت نه چې مثلا په د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې په کلیو بانډو کې څومره د ښځو حق تر پښو لاندې و، څومره د ماشومانو حق تر پښو لاندې و، چې یو لوی علت یې همدا و چې خلکو ته عامه پوهاوی نه و، دوی د خپلو حقو په هکله آګاهي نه درلودله، دوی نه پوهېدل چې څه باید وکړي، څه باید ونه کړي، تر کوم حده پورې یو څوک حق لري په دوی باندې هغه خپله واکمني وکړي. که لغه وخته راسو چې هغه وخت رسنۍ نه وې، په کلیو بانډو کې څه وضعیت و، د عامه پوهاوي د نشتون له وجې؟
ډېره مهرباني. ګورې، طالبانو تیر حکومت د 1995 نه تر 2000 کاله پورې، زه په خپله په ډېرو مواردو کې، ما په افغانستان کې ژوند کوه، په ډېرو مواردو کې زه په خپله شاهد وم د ډېرو مسایلو. هغوی دا محدودیت دومره زیات کړی و چې تلویزیون او دا شیان خو بالکل بند وله، حتی جرم ګڼل کېده چې که چا به مثلا تلویزیون روښانه کوه، خصوصا یو فلم به تفریحي فلم به وکوته، یو یعنی په دې مانا چې رسنۍ هم ډېرې محدوده ولې، چاپي رسنۍ، تصویري رسنۍ په ټوله کې. دا په داسې حال کې و چې د دوی دغه د افراطیت اړخ د حکومتدارۍ په هغه وخت کې ډېر زیات و. یو خو هغه وخت کې دوی په جنګ کې وله، د جنګ تر څنګه دوی په تجربې هم کمې وي او نسبت اوس نه، اوس خو لږ څه ښه شوي دي، خو په هغه وختو کې هغه ډېر سخت دریزه طالبان وله. او دوی سره له دې چې مثلا دغه محدودیتونه چې اوس دي، لکه پوهنتونونه یې وتړل، مکاتب د نجونو په مخ وتړل، د کار له حق نه یې محروم یې کړلې، رسنیو او د مواردو کې، د دې تر څنګ نو دا په داسې حال کې و چې هلته د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی بیخي زیات و. د دوی د حق د نقص موارد ډیر زیات، بل ښځې په بدو کې ورکول کېدلې، که چېرته یو قتل موضوع به مطرح کېده، د ښځې د میراث حق تر اوسه پورې هم خلک په ډېرو ځایو کې نه ورکوي، دا حق نه خو محرومي دي. په هر حال خو هغه وخت کې کاملا یعنی یو سلسله شرعي احکامو نه د غلط تعبیر پر بنسټ هم ښځې له ډېرو حقوقو نه محرومې وي، او دوی باخبر هم نه ولي. او هغه مراجع، یعنی ډېره مهمه مسله په هغه تېر نظام کې مو، اوسني نظام کې هم ده، خو په تېر نظام کې چې طالبان حاکم ول ډېر زیات وله، هغه دا و چې داسې یو مرجع او داسې یو قانون د ښځو د حقوقو د خوندي کېدو لپاره ورته ورشي او مراجع وکړي، په هغه وخت کې شتون نه درلوده، ډېر ضعیفه وي او کولی هم ډېر موارد به دوی لکه اوس چې د خپلو اذهانو پر بنسټ باندې یو فیصله کوي، فقط یو ملا به ناست و، هغه څه به چې په نظر کې راتلله کولی. په هغه دوره کې د ښځو لپاره یوه ډېره توره دوره هغه وخت کې موله، او اوس هم تر هغې بدتره خدش مقایسوي شکل به اوس ممکن د دې لپاره چې رسنۍ یو څه شتون یې ده. اوس خو زمانه تغییر کړې، 10 کاله وخت تېر شوی ده، اما په هغه وخت کې محرومیتونه بیخي ډېر وله، او دا هغه وخت هم د طالبانو یو غلط سیاست و، ځکه ښځینه د نیمې نه زیاته د ټولنې برخه ده، او ډېره اړینه ده چې ښځینه باید له خپلو حقوقو نه برخورداره اوسي، او اوس هم دي. نو په ټوله کې دا د دوی دغه تګلاره سمندر شپېتو او یو فرامینو شاوخوا چې دوی ورکړي دي، ممکن ډېر کمې په ګټه باندې وسي، ولې په تاوان یې چې د دوی د اساسي حق محدودیت پکې راولي یا په کامله توګه محرومه کړي. خواشنۍ سره باید ووایو چې اوس ډېر دي، او په تېره کې هم دوی همدغسې فرامینو په اساس باندې دا ستونزې راوستې ولې.
یو څه بل چې مخکې تر دې طالبان واک ته ورسېږي، د جمهوریت په وخت کې په اکثره سیمو کې دا رقم مفکوري خبرېدلې چې طالبان اوس د شل کال مخکې طالبان نه دي، طالبان بدلون کړی ده، دوی به چې دا جیل راځي حکومت ته رسیږي، مکتبونه به پرانیزي، ښځې به کار ته پرېږدي، او رسنۍ باندې به غرض نه لري، د بیان ازادي به همداسې وي لکه اوس. تاسو څه فکر کوئ دغه مفکوره چا خپره کړه؟ اولې طالب ته یو نوه د خلکو علاقه پیدا کړه چې طالب خانۍ طالب نه ده، که راسیم همدغه ازادي همدغه کار همدغه وضعیت به وي.
دلته زما په اند دوه خبرې دي. یو هغه کسانو چې په قصدي توګه ځینو رسنیو ځینو هیوادونو چې په دې مسالې کې لاس درلوده په دې په اصطلاح د دسیسه کې چې دوی د حاکمه شي، او له بلې خوا نه د موږ ناپوهه افغانانو، هغه افغانان چې عادلانه قضاوت نه کوي او د واقعیتونو پر بنسټ باندې خپل قضاوت نه کوي، نظر نه ورکوي د دوی په اړه. ځکه موږ په خوشنۍ سره باید ووایو چې په امریکې او اروپا او په دې ځایو کې هم ناست دي. په داسې مواردو کې دوی توجیه ورکوي، مثلا د تحصیل په هکله دوی ته توجیه ورکوي چې ګویا د طالبانو دغه تصمیم چې ښځینه یې له تحصیل د تعلیم د حق نه د کار د حق نه محرومه کړي دي، دوی ته توجیه ورکوي. نو دا په خوشنۍ سره باید ووایو چې دا د خلکو ډېر غیر عادلانه او ظالمانه قضاوت ده. دا په دې معنا چې د جمهوریت تر وخته پورې هم هغوی اکثر په خلاف وله، ولی کله چې حاکم شوله یو خو خواشنۍ سره د ژبهیزو تبعیضاتو پر مورد باندې هم یو څه خلک متاثره شوي دي. حقیقت خو دا ده چې خلک د ناپوهۍ له وجې یا په هر عنوان چې اوسي قضاوت یې سم نه ده، ځکه چې د طالبانو دغه د حکومت تګلارې د هغو ستاندردونو چې په اوږد مهال کې د موږ همده ستونزې را حل کړي، عدالت پلی کړي، قانون حاکم کی او هغه کې د خزینه او لپاره خصوصا هغه کوم حقوقي چې دی هغه په نظر کې ونیول شي، رشد کی او په ټوله کې عدالت تامین شي، په دې مسیر نه دي. نو په دې کې زه وایم شم چې په دې کې خلک ملامت دي، خلکو ته لازمه ده چې واقعیتونه انعکاس کړي، هغه څه چې ښه دي هغه دې ښه وایي پرته له دې چې کوم سیاسي سلیقوي او نور موارد په نظر کې ونیسي، ولې هغه چې سم نه دي هغه ته باید توجیه ورنکړل شي. محدودیتونه او محرومیتونه چې د دې د پالیسیانو په ترڅ کې رامنځته شوي دي دا راکم شي او خزینه باندې لږ څه رڼایي راشي په دې موارد کې.
مسباصب د طالبان حاکمیت ته په کتلو سره د خلکو ګڼ شمېر حقونه دوی تر پښو لاندې کړي دي، چې یو همدغه د بیان ازادي ده او د مطبوعاتو باندې قیدات راوستل دي او د خبریالانو او رسنیو مسؤولینو نیول دي، چې دا یو بل حق ده چې له خلکو نه اخلي. که د دې په زیان باندې هغه غټ غټ ټکو کې راته وایي چې دا څومره زیان لري، څومره سانسور راولي او په خوا کې خلک څومره زیان کوي؟
زیان خو ډیر زیات زیان لري. کنه دغه نن سبا د ټکنالوژي په دنیا کې چې معلومات خلکو ته معلومات ډیر زیات اړین دي، خصوصا هغه په داسې یو کړکېچن حالات چې افغانان ورسره مخامخ دي، او له بلې خوا نه هم طالبان چې په داسې یو ډیر حساسو شرایطو کې دي چې له یوې خوا یې نړۍ تر اوسه پورې په رسمیت نه پېژني، له بلې خوا نه مثلا داخلي ستونزې ورته شته، اقتصادي بحران سره مخامخ دي، سیاسي و حقوقي و په ټولو مواردو کې تر ټولو عمده زیان د عامو خلکو لپاره دا ده چې دغه پوهاوی، معلوماتو ته لاسرسی، له وضعیت نه باخبرېدل، د بیان ازادي، دا د دوی اساسي حق ده. دا حق نقص کېږي، دغه په خپله یو ستر زیان ده. د دې تر څنګه طبعا د همدغو رسنیو د خبرونو پر بنسټ باندې خلک داسې مواردو ته لاسرسی پیدا کوي چې د هغوی ژوند کې ډېر سهولتونه رامنځته کېږي، هغوی د خپلو حقوقو نه برخمن کېږي، هغه شرعي حقوق، هغه موضوع قوانینو کې چې حقوق ورته ورکړل شوي دي. په ټوله کې د مملکت د حکومتدارۍ په اوضاع باندې هر څوک البته د خپل په کټګوري نو دا محدودیتونه، او د دې تر څنګه مثلا ډېر بدې پېښې، ډېر بد جرایم، ډېر ظلمونه چې که کېږي، نو یوازینۍ لاره یې چې د محاکمو نه بغیر عدالت تامینولی شي هغه همدغه د بیان د ازادۍ پر بنسټ ده. په یو سنتي ټولنه کې لکه افغانستان یو څوک له بندیخانې نه ډارېږي، ولې له رسنۍ ډارېږي، له دې ډارېږي چې مثلا سوشل میډیا کې په باره کې خبرې وشي، په یو تلویزیون کې، په یو رادیو کې په باندې بحث وشي. نو دغه ټول ضررونه یې بېرته خلکو ته رسېږي په دې مواردو کې، دې کې هېڅ شک نشته. ده سراسر تاوان ده، د دې مسؤول خپله شته حاکمه ډله ده.
بله، که څه هم حاکم نظام خو که بار بار دوی ته د مشورې په توګه خبرې وړاندې سي یا د یو تجربې په توګه دوی ته نظر وړاندې سي، دوی اصلا غوږ نه ورته نیسي. خو بیا هم زموږ او تاسو مسؤلیت دا دی چې خپلې خبرې به کوو که دوی غوږ نیسي که نه نیسي. تاسو په وروستیو کې حاکم نظام ته څه ویل لري، څه رقم چارچلند وکړي چې رسنۍ پرېږدي خپل کار مخکې یوسي؟
مهمه مسئله خدا ده چې کارداشته نظام واقعا د غواړي چې د افغانانو په زړونو کې ځای ولري او تداوم رامنځته کړي، نو دوی ته لازمه ده چې ټول اساسي حقوق چې وګړي، ځکه وګړي چې دي خلک چې دي اصل ده د یو دولت په سطحه باندې، دوی چې زانونو ته یو کس راجګیږي امیر المؤمنین خطاب کوي، بل چې مثلا دا ټول زانونه مشران ګڼي، نو خو دوی خو د دوی په آن باندې خو د افغانستان د ولس مسله مطرح ده چې دوی د ولس نه هغه کوي. نو اوس دوی ته لازمه ده چې دوی داسې کړنې وکړي چې دا ولس ترې بیرته راضي شي او دا وضعیت بیرته تغییر وکړي. تیر جمهوري نظام کې د رسنیو لپاره، د دې لپاره چې په آزادانه توګه د خپل کار مخته بوزي، ډېر ښه میکانیزمونه یې په نظر کې نیولي ول. مثلا یو کمیسون و چې د ختیو کمیسون تر عنوان لاندې رامنځته شوی و، د دې وظیفه همدغه وله چې که چېرته رسنیو به کوم تختی چک کوله، نو محکمو ته یې قضیه نه لیږل کېدله. د دې لپاره چې د بیان ازادي وله اساسي قانون 14 مادې ورته هغه ټول هغه د یو حق په نامه یې پېژندلې وله مخته تللی و. اوس طالبانو ته لازمه ده چې د دې لپاره که دوی غواړي چې بیان ازادي خوندي شي، د خبرنګارانو ژورنالیستانو نیونه، ځورونه، غیر قانوني توقیف یې، یا دوی مثلا دوی ته اخطار ورکول، د دونه ډډه وکړي او ترڅو دوی ته فرصت برابر شي چې خلک پرې باور کړي. اوس یعنی نن سبا دا مسله تر دې حده شوې ده چې حتی رسنۍ هغه خلک چې په افغانستان کې دي نه یې راغواړي، البته نړیوالې رسنۍ نه یې راغواړي، ځکه هغه سره که یو مرکه کوي هغه بیا یعنی یو ډار رامنځته شوی ده. نو د همدې لپاره لازمه ده چې دوی ډېر انتقاد پذیره اوسي او له خلکو مو غوښتنه دا ده چې واقعیتونه ووایي، هغه څه چې واقعیت دي فقط ورته ووایي او پرته له کوم ډاره په مقابل کې راجع شي، ترڅو دا وضعیت نو شتار ډله، حاکمه ډله، اسلامي امارت، هر څه چې ده، دوی تګلاره د رسنیو د بیان د ازادي سره تمه نه ده او لازمه ده چې دوی په دې کې تغییر راولي که دوی غواړي چې په نړیواله سطحه باندې اعتبار زیات شي، د خلکو په زړونو کې ځای ونیسي. پرته له هغې نو خلک ګوښدی کېږي، خلک په تاریکۍ کې رامنځته کېږي، او دا موږ تجربه کړي په 50 کلونو کې. ډېر نظامونه ول چې ډېر کوششونه یې وکړل، رسنۍ یې بندې کړې، محدودیتونه یې راوستل، اما نتیجه یې ور نه کړله، بقایې ډېره کمه وله. اول خو دوی په خپله په 13-15 کلونو کې یو عمده دلیل چې حاکمیت یې له لاسه ورکړه همدغه و چې دوی ګونګ روان ول، دوی شفافیت نه و، رسنۍ نه وې، مثلا یو قانونیت خواته نه و. او اوس هم یعنی دوی باید دې ته متوجه اوسي چې افغانستان کې دا رژیمونه چې تغییر شوي دي، یو علت یې همدا ده چې دوی استبداد او ظلم نه کار اخیستی ده. او دغه په خپله ظلم ده چې مثلا عام وګړي دي هغه اساسي حق کې ورته محدودیت راولي، مثلا اساسي قانون جوړ نه کړي او د خلکو ارادې ته احترام درناوی ونه کړي، او د دې تر څنګه دوی په خپل تګلاره باندې باندې رقم مخته. یعنې دا په ټوله کې سمه نه ده. دې لپاره باید یو میکانیزم، البته د افغانستان د خلکو د هغه ظرفیت پر بنسټ باندې، د ضرورت پر بنسټ باندې، خو ودګوري یو تحقیق پر بنسټ باندې، داسې یو نسخه چې هغه بیرته د افغانان وکړی شي، مثلا سیال شي، له نورو هیوادونو سره په خپله داخلي ستونزې حل شي، متوازن انکشاف رامنځته شي، په هر څانګه کې پرمختګ وشي، دغسې یو میکانیزم د کار وکړي. او په دې کې پرته له شکه یو اصلي موضوع همدغه د بیان د ازادۍ موضوع ده چې دوی باید ډېر جدي ورته توجه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې اوسنۍ ارزونه چې زه په خپله یې لرمه د بیان د ازادۍ په ارتباط باندې سمه نه ده. موږ شاهدان ولو چې ډېر ژورنالیستان دوی پرته له دې چې کوم جرم یې کړی اوسي، په میاشتو یې بندیان کړل، او دا لړۍ تر اوسه پورې دوام لري. له دې نه باید ډډه وکړي.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه، سلامت اوسئ.
درن دوستانو، دا و دی اساسی او بشری حقوقو خبرونه په تربیه پارځی کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.